السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د مون خان 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بار سره تکنیکی همکار جانتن او د خبرونو ویان بشیر ګواخم وی په دې غړې کې بعد د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصره او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو
لمړی د خبرونو سرټکی په شبقدر تحصیل کې په کچرو کې په ننني ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. تاجکستان هیله ښودلې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې برخه شي او افغان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ویلي دي چې هغه وسلوالې ډلې چې نه غواړي د حکومت سره سوله وکړي د جنګ د لارې به وځپل شي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا چرسده د شبقدر تحصیل په کچرو کې په ننني ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 14 ته ورسید. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې خوشا 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د چرسده ضلع د پولیسو مشر سویل خان رسنیو ته نن ویلي وو چې په وژل شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا هم شامل دي. تحریک طالبان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان تعلیم وزارت وایي دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه پخوا ښه نه و چې په تېرو وختونو کې ورته پام نه و شوی. دوه هفتې وړاندې د الف اعلان په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیم محرومه پاتې دي. خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تعلیم د عمول لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي دي. تاجکستان هیله ښودلې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیر علی سید میر جونوف د یوې مرکې په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان پاکستان او تاجکستان اقتصادي همکاري د سیمې د ثبات او امن لپاره ښه خبره ده. نوموړی همداراز ویلي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به پاکستان سره تجارت 50 کروڑ ډالرو ته لوړ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکي دی خو هغه کسان چې له حکومت سره جنګ کول غواړي په شدت سره به وځپل شي. ښاغلی غنی نن د کابل پوځي اکاډمۍ څخه د 549 پوځي افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل چې افغان ځواکونو له خپل هیواد څخه د دفاع قوت ثابت کړی دی.
زما او د ملي دفاع وزارت او نور امنیتي او دفاعي چارواکو مسولیت دا دی چې د سخت ورځو لپاره چمتووالی ولرو او د خیراتلونکي هیله ولرو. ان شاء الله بهترین حالات به راشي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په صف کې وي. دلته د القاعده کور رانیږي، داعش او نور سیمه ییز ترورستان دلته تباه کیږي.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې 4 ورځې وړاندې طالبانو په اسلام آباد کې د افغان سولې په مذاکراتو کې له ګډون څخه انکار کړی و. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولیس سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګارډو وایي نن آزادي اروپا ریډیو تاجک سرویس ته وویل چې په دې عملیاتو کې یو مشکوک ترهګر هم وژل شوی. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د پندریا پر غاړه پوځي عملیات د شنبې په ورځ د افغانستان له لورې د لږ تر لږه 9 مشکوکو سوالو تر وراوښتو وروسته پیل کړي. د تاجکستان سرحدي ځواکونه د دې کسانو په لټه کې دي او پوځي عملیات یې دوام لري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د روس دفاع وزارت ویلي په شام کې د بشري موادو د لیږدولو لپاره خپل پوځي مرکزونو ته د لاسرسي ورکولو لپاره تیار دی. د دې وزارت وایند ایګور کوناشنکوف ویلي چې کېدی شي مرستې د شام په تارتوس بندر کې د دوی په پوځي مرکز کې وساتل شي. هغه نن د روس په سرکاري ټي وي ښودل شوي یو پریس کانفرنس کې زیاته کړه چې مرستې رسوونکي الوتکې د لتاکیا په هوایي میدان کې کوزیدلی شي. د تیونس امنیتي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه 21 وسلوالې نن په نښتو کې وژلې دي. وسلوالو کسانو د لیبیا له خاورې د تیونس په بنقردان ښارګوټي کې د په پوځي برکونو حمله وکړې. د تونس ډیموکرات حکومت او په عمومي ډول نړیواله ټولنه په لیبیا کې د اسلامي دولت یا داعش وسوال ډلې له فعالیت له پراختیا جدي اندېښنه ښیي. تېر کال وسوالو کسانو په تونس کې په بهرنیو سیلانیانو په حمله کې ګڼ شمېر کسان وژلي وو. د تونس امنیتي ځواکونه تېره اونۍ هم لږ تر لږه 15 تنه وسلوال چې له لیبیا راوختي وو تر 3 ساعته وسلوالې نښتې وروسته له منځه یوړه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسېدار سړی بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې د مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا ورکړې. د تهران یو عدالت زنجانی او د هغه دوه نورو ملګرو ته پرون دا سزا واوروله. نوموړی د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ په مهال هغه وخت مشهور شو چې په نړیوالو بندیزونو سربېره په بهر کې ایراني تیل خرڅول. نن د یورپی یونین مشرانو په برسلز کې په یوه سر مشریزه کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په یورپ کې د کډوالو د بحران په اړه غونډه پیل کړه. دا په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی بحران ګڼل کیږي. تمه ده چې دې غونډه کې د یورپی یونین 30 غړي هیوادونه له ترکیې څخه د زرګونو کډوالو د بیرته اخیستو غوښتنه وکړي چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه دي. د تېر کال په نومبر کې یورپی یونین د ترکیې سره په دې سلا شوه و چې انقره به د نغدو پیسو په بدل کې اروپا ته تلونکو کډوالو کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. یورپي هیوادونه وایي ترکیې د دې لوزنامې د عملي کولو په لړ کې پرمختګ کړی خو زیاتوي چې لا هم ډېر کډوال له ترکیې څخه یونان ته ورځي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس بس زموږ همکار احمدالله تاسو د پیسو بهي او موسم حال وایي.
د اسلام آباد د اسکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې، یو پاون 149 روپۍ او 150 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیته پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په شبقدر کې ځانمرګي برید شوی چې پکې 14 تنه وژل شوی دي. د شبقدر په سیول روغتون کې د پیښې د وژل شوو په اړه یو ډاکټر وایي. د شمالي وزیرستان نه د کمی سملی غړی محمد نذیر وایي د سیمې زیاتره بې کوره شوي خلک د مختلفو مشکلاتو له وجې خپلو سیمو ته زر واپسي غواړي.
نقصان دری خبر کرے په واپسی مرحله کې د میر سره مشوره نه شوی. کپه دې باندې د کومه سرونه سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیه موجودی و سره د میر ادارې موجوده وي.
په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبرې روانې دي. کارپوهان وایي که چرته فاټا له خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي نو خیبر پختونخوا ته به اقتصادي ګټې ورسیږي.
کم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي، په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي نو زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساوي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د شبقدر د کچرو په ځانمرګي برید کې د مړو شمیره 14 ته ورسېده. د شبقدر سیول روغتون د چارواکو په وینا چې 12 وجل شوي مړي بخنه غواړم 12 وجل شوي روغتون ته راوړل شوي. ولی د لیډی ریډینګ هسپتال پېښور لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه بیا 4 مړي دغه روغتون ته وړل شوي دي. د پیښه کې د زخمیانو شمیره 15 شته. شانواز ترغزی نور حال درکوي.
د شوقدر کچرو په ځانمرګ برید کې د وژل شویو تنانو شمېره شپاړسته ورسېده. د چارواکو په وینا چې دغه برید نن د شوقدر تحصیل په کچرو ودانۍ کې هغه مهال وشو چې یو ځانمرګ برید کوونکی د عدالت ودانۍ ته ننوت، اولې ډزې وکړې او چې د پولیسو لخوا پرې ډزې وشوې نو دغه برید کوونکی چاودنه وکړه. د دغه پېښې څلور تنان مړي لیډي ریډینګ روغتون پېښور ته وړل شوي، ولې د نورو مړو او زخمیانو شمېره چې د شوقدر سول هسپتال ته راوړل شوي دي د صحت د محکمې ضلع افسر چارسده ظفر خان داسې راکوي. او صوبائی وزیر سکندر شرپاو هم د چاودنې ځای ته راغلی و. نو د مشال رادیو سره خبرې وکړې.
دا خوست لا انویسټیګیشن وشو نو بیا به پته لګېږي چې اټس ټو سون ټو سې چې څه دغه دی، خو اوبیسلی دا وټ ایور از هپنینګ ان د هول ریجن دا کې ټول یو اثرات دي. دا کوم کسان چې شهیدان شوي دي د هغوی فیملی سره زمونږ همدردي ده او د شبقدر خلکو سره همدردي ده چې هغوی مانی دا بار بار دا واقعات کېږي.
د دې پېښې ټول زخمیان لیډي ریډینګ روغتون پېښور ته وړل شوي چې شمېرې 15 دی. د چاودنې وروسته د پېښور او د شوقدر په روغتونونو کې ایمرجنسي ولګول شوه او د شوقدر میونسپل کمیټې غړو د فایر بریګیډ گاڑو په واسطه لګیدلې اور هم مړ کو. د یادې پیخې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د شانواز ترکزی په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د شبقدر د کچرو په ځانمرګ برید کې شپاړس تنه وجل شوي دي. په دې کې 12 مړي د شبقدر سیول روغتون ته وړل شوي او دغه سبیا 4 مړي د پېښور لیډي ریډینګ اسپتال ته وړل شوي دي. دا چې په پاکستان کې داسې قسمه بریدونه تر اوسه ولې دوام لري او حکومت د دې په مخنیوي کې ولې پاتې راغلی دی، زموږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه سره په دې اړه مرکه کړې ده. نو راسې چې وورو چې نوموړی په دې اړه سوای.
تقریباً اوم د دې را کوی دا را سچې کوم دا نو باغ ته دې ته باندې باندې حمله تا دا غلا ولرې بلا
صحیح. بریګیډیر صاحب تاسو څه غنئ چې د ضرب اعظم عملیاتو کمی کامیاب او ته مونږ کته تاسو نه غنئ چې هغه غیر حقيقي وي؟
نه، دا دې خبره نه ده، بلکې هغه وخت چې کوم حالات وو زموږ په قبایلي سیمه کې هم دی ناستو او دا یې کول دی. اوس په افغانستان کې ناستی او افغانستان کې چې کوم دی بیماری پاکستاني شریسته.
بریګیډیر صاحب تاسو نه غنئ چې کله د پاکستان چارواکي د افغانستان نوم اخلي نو د دې له وجې نه د پاکستان د سکیورټي ادارو او د په خاصه توګه د صوبایي او د مرکزي حکومتونو په هغه امنیتي کارونو باندې پرده اچوي چې هغوی پکې ناکامه شوي؟
دا هم ضروري ده چې دوی خپل امنیتي چې کومه کارکردګي ده چې دا نوره بهتره شي. د افغانستان خوب کې به خودغه کېږي او ما ته داسې نه ښکاري چې په مستقبل تعریف کې به هغې کې څه کمی راشي او یا به هغوی خپل استقاله بدله شي یا به د هغې مرض چې کوم دی نور قوتونه نه استعمالوي. دا خو زموږ فرض دی چې موږ خپل مرض کې د خپل سکیورټي د خپل حفاظت سیوا کړو.
تاسو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مرکه اورېدله چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو سره په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي. د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلې غړي محمد نذیر وایي د سیمې زیاتره بې کوره شوي خلک د مختلفو مشکلاتو له وجې خپلو سیمو ته زر واپسي غواړي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد الله مرکه کړې. نو په دغه وخت محمد نذیر وایي چې د بې کوره شوو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
نہ نہ تقریبا یو نیم کال وسا اپریشن شری دای جن خال کر کر ازما کو یا می سو اسوا سپین وام شو تنا تندور دست تسلی نه چا پخ پز دی بده پته دی کنا او اغا خال دے تکلیف سره هم مخ مختای ویلی چ پتا گرو تا کی اغا پخ پلا مرضی سره نه بنی در تلا شو نه دی باندې نه پخ پلا مرضی سره پلا الک ته تلاشی دا رنگ او پسی ک دی میر دی کو میجر گی په موجودگی بندے یوا داسه فیصله وشی چ پاک پولیټیکل انتظامی وی ری میر پاک آرمی ور سره دی نا تو وزیرستان هم دین علماء کرام یا اغا تلی مفتا کا سون چی دی ملک پا با فات بند پیی جی چا اکشی نی پا یو پراسس بند دا اگی سارا ہونا شی نو پاک کسا کو عوام تا ہے خیروی گورنمنٹ تا ہے خیروی علاقی والا خالتا ہے خیروی
دا محال سمر متاثرین چی کم دی اغا خپلو سیمو تا تلی دو دا کم کم علاقو متاثرین دی دا
فی الحال ٹیم چی کم اکثر تلی دی خشور والا خال کو دا غانا گئی مرسی خیل کم دا اگی سرا آئی پی دی اس نجدی ٹیم کے زرکی کم دا غا واپس تلی دی او دی شرات علی والا خال کو تقریبا دا ششمیر کا چی اغا دی دا تخیل یو کم دا چی اغا چی مد پاکستان خیل کم دا ٹیٹی مد خیل دی سر تا کو مینا غاپوت دی چا غا بار بار ریکویسٹ کچھ میز خپل را کیتا واپس کی ز پخ پلا فکر مند یو چیف آرمی سٹرانگلی دا خبره کړی دو چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمن طریقه سره و زر تر زر خپل لکه ته واپس او الکا چې میش کچی صرف د تخیل او شوال لکه هغه فل حالت مکمل کلیر نه دو خو ا ان شاء الله ز پوره می دې په نږدې ټیم کې کلیر شي مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړی دو چې تاسو ته کجوري نشي ته کجوري نه مثال تحصیل مرلی نه داسې سټي بای سټي بو د میرا شارا ساده ست دې ګو میرا ساده الکا چې کیمه دو کړه اصل بیټ دغه دای په دې ترسیز باندې اکثر نقصان دې خبره کړای چې په واپسې مرحله کې د میر سره مشوره نه دوشوي کا په دې باندې د کوم مسولونو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیا موجودی و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا یې سکیم کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي
نو نظیر صاحب دې حواله سره تاسو چا سره سره رابطه شوې ده
یا کې نه نه که زه دا خبره وکړم چې مو دا خبره یو ور نه ضروره کړې وي داسې مجلس نه ده پته شوی چې مو په دې کې دا ذکر نه کړ چې میر اول د میر مطالبه دا غو په دا خبره د مو په لام باندې کې دا شی باندې نه ولاږي مو دغه پر وته ویلې چې کریا دا نر کوي خیر ده میرو په خپل کریا باندې واپس ولر شي او د ریهابیلیټیشن چارې دا هره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سرګ خپل کور ویني په خپل سرګ روډ ویني سپټال ویني سکول ویني په غیر کې د بیا چارې وشي کنه د میر صاحب کا گورنر صاحب سره چې زو سره ملاوی اول خبره مو دا کړی دو چې د میر هیڅ شي ضرورت نشته میر دا خوان دی مندي چې په مختلف علاقې کې دي دا چې په ځتبره طریقه سره واپس شي یې سفرال باندې سره په دی وای نه زه خدای یا کده مو خبره څو کورې دا ریډیو په تاسو سره هر څه دا زړه چې د مو دې نه دا ریکوست شمالي وزیرستان
تاسو د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مرکه اوریدله چې زموږ همکار احمد الله ورسره کړی و
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا آتیا ول لزرا ات سوا آتیا او پینز لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا د ټرکونو او د مال وړونکو گاډو مالکانو د صوبایي حکومت نه وختنه کړې ده چې د دوی په گاډو لګول شوی نوی ټکسونه دی واپس واغستل شي دغه د ټرکونو مالکان وایي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو په ټوله صوبه کې به اړتال وکړي نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو
دا خیبر پختونخوا د ټرکونو او نور مال وړونکو گاډو مالکانو دا صوبایي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې دوی باندې لګول شوي نوي ټکسونه واپس واخلي کوم چې د دوی په وینا په روان کال کې دننه یو په دوه زیات شوي دي دا ګل پورس پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د ټرکونو د مالکانو د اتحادیې صدر لیکتری خان وویل موجوده بجټ کې په یو ټرک باندې 450 د فټنس فیس او چې هغه 13 میاشت 3000 روپے او د روټ پرمټ فیس کوم چې 3500 روپے او 2500 روپے ته رسول شوی دی
او ترانسپورت هم زمونږ د صوبې زیات دی مونږ چې کم ټیکس ورکو داسې په پاکستان کې یو انسان هم نشي ورکولی ترانسپورت چې کم ټیکس ورکي نو سوال دا دی چې مونږ سره د انصاف وشي او مونږه دغه ترانسپورت ځان له پکشتونو په مینتونو پیدا کړی دی اوس کچری دی په دیخ پیمانه نو دا ټول گاڑی مونږ را ولو دل ته پرنټیر او ست مخه ته ودرو چې تاسو پېښ او تاسو کار خو مونږ د خپل پیسې راک.
دا ټرکونو مالکانو اتحادی مشرانو زیاته کړه چې سوره زی وړاندې دوی د اکسایز صوبایي وزیر سره ملو شوی او هغه ورته تسلی ورکړې وا چې هیڅ قسم نوی ټیکس با نه لګي، خو بیا دوی ته دغه ټیکس لا تر اوسه پورې کم شوی نه دی. دا دغه اتحادی جنرل سیکرټری سکندر خان وویل چې د تحریک انصاف حکومت وعده کړې وا چې هیڅ نوی ټیکس با نه لګي، خو بیا په روان مالی کال کې په دویم ځل دوی باندې ټیکس ولګېدو.
زنګر ټیکس چې کومو دا پہله 400 روپے او اوس چې کوم نینو دی اکدم لګه 3000 کو. زنګر روټ پرمټ چې کومو د دریو کال او موږ چې مقوله 3530 روپے او اوس چې کوم نینو اوس 7765 روپے چې کوم نینو زنګ نه دی ریکوري کوي او هغه د یو کال.
د ټرکونو مالکانو د اتحادی مشرانو دړکه ورکړه که چېرې صوبایي حکومت دغه نوي ټیکسونه واپس وانخستل نو بیا به دوی په ټوله صوبه کې هړتال کوي.
نو لهذا چې دینو چې دا کارونه دینه نکیږي نو وی چې تنگ شي نو په جنگ شي تا اور د بیا به مونږ روډ ته راوځو او مطلب دا دی لکه کروڑ مونږ باندې اول خو دا مونږ دا صوبه چې کم دینو مونږ ویلې چې وای دا د هړتال دغه نه ده لکه او جوګه نه ده، خو چې مطلب دا دی را باندې دا قسم کار کوي چې په یو کال کې دوه پیرې چې کم دینو د پیټس نو بیا به مونږ چې دینو لکه په ټوله صوبه کې غونډه کوو او مالې ټول به چې کم دینو دغه ته کوو د ټولو په مرضی باندې چې کله ټول په تپیک شو نو بیا به انشاءالله.
د ټرکونو د مالکانو د اتحادی مشرانو په دې محل اول چې د ډیزل او تیلو کې د کمی په وجه دوی د مخکې نه خپلې کرایانې کمې کړې دي، خو کچري حکومت په دوی د زیاتی ټیکسونه لګوي نو بیا به دوی خامخا خپل کرایانې زیاتوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یولسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو.
مشال ریډیو تاسو سره سبا به په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. دا چې د دې ورځې لمانځل څنګه پیل شوی وو او تر شا یې څه مقصد دی په اړه یې د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
سبا په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي. انټرنیشنل ویمن ډے په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال د دې ورځې ناره یا تیم په نړۍ کې په تعلیم او روزګار کې ښځو ته د سړو برابر مواقع ورکول دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ادارې وایي دوی غواړي په ټولنه کې ښځو او سړو ته یو شان د روزګار مواقع ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو این ویمن په خپل ویبپاڼه لیکي سږ کال دوی په ټولنه کې ښځو ته د سړو غوندې د کار روزګار د مواقعو برابرولو لپاره کار کوي. دغه اداره وایي که څه هم د نړۍ بیلابیل هیوادونه خپلو کورنیو مسلو ته په کتو سره د ښځو په ستونزو خبرې کولی شي، خو دوی دا دریز لري چې تر 2030 کال پورې باید ښځو ته په ټولنه کې یو شان سهولتونه او مواقع ورکړل شي. په 1900 کې د امریکا په نیویارک ښار کې سناسه 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته د سړو برابر خاګانی ورکل شي او د دوی د کار ساتونه یا ګینټې د سړو سره برابر کړل شي. د دغه ښځو غوښتنه وه چې دوی کار ډیر او تنخواوې کمې اخلي، کومه چې د بنیادي انساني حقونو خلاف ده. په 1909 کال کې د امریکا سوشلیست ګوند په 28 فبروري د ښځو د ورځې د لمانځلو اعلان وکړ او تر 1913 کال پورې په امریکا کې د ښځو ورځ د فبروري په 28 لمانځل کېده. له دغه وروسته په آسټریا، جرمني، ډنمارک او سویټزرلینډ کې هم د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1913 کې په روس کې ښځو د لومړي نړیوال جنگ د ختمولو او امن د غوښتنې په ناره د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو اعلان وکړ. ګڼو ښځو په دغه جنگ کې د شلو لکو روسي عسکرو د وژنې خلاف د ډوډۍ او امن یعنی بریډ اینډ پیس په نوم مظاهرې پیل کړې او د جنگ د ختمولو غوښتنې وکړه. له دغې وروسته په 8 مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کېدل پیل شول. په 1915 کې په لومړي ځل ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ اول منزله چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د کارکونکو ادارو لخوا پر دې خاطر لمانځل کیږي چې په ټولنه کې د ښځو بنیادي انساني حقونه خوندي کړل شي. او دوی ته د تعلیم او روزګار لپاره یو شان مواقع برابر کړل شي.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره مشال ریډیو هم ستاسو لپاره ځانګړې مرکې لري چې پکې به هغه ښځې مونږ میلمنې کوو چې کومې د ټولنې د پرمختګ لپاره او د ښځو د حقونو لپاره کارونه کوي. تاسو هم په دې اړه مونږ سره خپل سوچونه، فکرونه او نظرونه شریکولی شئ، په فیسبوک راتللی شئ او په فیسبوک باندې د مشال ریډیو پاڼه چې دا هغه لایک یا خوښه کې او هلته بیا مونږ ته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره خپل پیغامونه پرېږدي. اوس ورځو د یو بل رپورټ طرف ته. د بلوچستان حکومت وایي په سرکاري تعلیمي ادارو د صوبې د خلکو د اعتماد بحالول لپاره یې ګړندي ګامونه پورته کړي دي چې پکې د استادانو په میرټ او بې له سفارشه په کار ګمارل، د غیر فعال سکولونو فعالول، د زیات شمېر ماشومانو سکولونو ته جلبول او دې ته ورته نور کارونه شامل دي. دا سرګندونې د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې دي چې تفصیلي درته نیاز موسی خیل وړاندې کوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول سوې وه.
تعلیم زموږ د قام او د دې صوبې انتهایي ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه وه سوې. دا هغه مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک دپاره، د یو نوکرۍ دپاره ورکړل سوي وو. نن زموږ حکومت د دې دپاره درانه ګړندي ګامونه اخیستي دي.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریشو تر څلوېښتو پورې موږ نه ده رسولی او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یو اوښتي. نو په داسې یو معاشره کې، په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو، نو زموږ بنیادي ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوایي چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بې له سفارشه او بې له واسطې پر کار ګمارل کېږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه سو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جیوی، جی ایټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل هم ځینې پوسټونه سته، رینک ماسټر سته، پلانای سته، پلانای سته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو، په کار دی چې د دې لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي، قابل ترین سړیان سکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د قام، وطن، د خاورې ته ورکړي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال سوی نه وي.
مشال ریډیو تاسو سره د ریاض موسی خیل رپورټ مو اوریده. سرسو د یو بل رپورټ بخنه غواړم د نیاز موسی خیل رپورټ تاسو اوریده. او سرزبل رپورٹ طرف ته د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې د امنیتی صورتحال جاچ اخیستو لپاره د پاکستان یو ډله د هند په سفر ده. د پاکستان حکومت وایي د دې ډلې د وړاندیزونو په رڼا کې به پریکړه کوي چې آیا خپله کرکټ لوبډله هند ته ولیږي او کنه. دا چې کارپوهان په دې اړه څه وایي د ریاض موسی خیل په رپورټ کې تفصیل اورو.
د کرکټ شلوریزا یا ټی ټوینټی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو لپاره د ایف آی اے د ډایریکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندوستان په سفر دی. سیکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان هائی کمیشن یو یو غړی هم شامل دی. دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سیکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي، د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي. په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړی کیږي، آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي؟ په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وی.
دا دمکۍ د مختلف قسم دي. د دې نه وړاندې چې د جنوبي افریقې لوبډله هندوستان ته تللې وه، دوه میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی یې لوبې ته نه پرېښودل. کله چې دا قسمه صورت حال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي، تماشبین هغوی په سیناری وهي، په بوتل یې ولي. نو دې سره ستاسو د لوبې ډیره برخه کمزوري کیږي.
د
ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په روانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندوستان کې شروع کیږي، کوم چې به تر 3 اپریل جاری وي، او دغه لړ کې ټاکل شوې ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19 درمشاله کې میچ کیږي، خو د هندوستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 شوې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د خبر پختونخوا چارسدی د شبقدر تحصیل په کچرو کې په نننی ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی دی، او ډاکټران وایي چې لږ تر لږه 25 کسان زخمیان شوي هم دي چې د پیښور په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دی. تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید مهوري منلی ده. دو هفتې وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر ماشومان له تعلیمه محروم دي، خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشهد ریډیو ته وویل چې دوی د تعلیم د عامولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي دي چې ورسره به ډېر زده کوونکي سکولونو کې شامل شي. تاجکستان هیله ښودلې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ منصوبې برخه کې د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر شیرعلي سید میرجنوف د یوې مرکې په حواله ویلي دي چې هغه غواړي د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ اقتصادي همکاري زیات شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې له پوځي اکیډمۍ څخه د 509 افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل چې هغه کسان چې له حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي، او کوم خلک چې سوله غواړي هغوی سره به د سولې مذاکرات وشي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولې سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د تاجکستان سرحدي ځواکونه د پندریا په غاړه پوځي عملیات د شنبې په ورځ د افغانستان له لورې د لږ تر لږه 9 مشکوکو سوالو تر وروختو وروسته پیل کړی دی. د روس دفاع وزارت وایي په شام کې د بشري موادو د لیږدولو لپاره خپل پوځي مرکزونو ته د لاسرسي ورکولو لپاره تیار دی. د دې وزارت وایند ایګور کوناشنکوف ویلي کې د شمرستې د شام په تاکتوس بندر کې د دوی په مرکز کې وساتل شي. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسهدار سړي بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېدو وروسته د مرګ سزا ورکړې ده.
لن خبرونه د بشیر ګواښ نواری د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د ریاض موسی خیل نورو چې د پاکستان سنور رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتو په انکار لیکلي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د سلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروسته امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی، او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي، خو عین په اخیری موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشې کړي، تر هغې مذاکراتو کېناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل دپاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره کوشش کړی، او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابۍ لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړې، او 18 کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. دغه لړکی ایکسپریس ورسپانه د نوموړي د خلی لیکي چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان اوبیلو، او دا شان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي، او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداریه مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی، خو وروستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي، او دغه وجه ده چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی، او په زرګونو مقدمې د زنډ ښکار دي چې ورسره خلک د ذهنی، جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. اداریه اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترکې نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد دپاره اقدام
اقدامات وشي د ججانو سره سره د پولیسو وکیلانو او نور خلکو هم په خشان روزنه وشي نو ورسره به ډېرې مسلې ختمی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون لیکي ک چرته پاکستان افغان طالبان د خبرو میز ته پراوستلو کې ناکام شي نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د فروری په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلې دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په راروانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي. الجزیره لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد په روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې ارامه ټولنه کې ژوند وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د مذهبي خلکو آګو حملو ته په کتو سره چې د جمعې پر ورځ یې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د خبري ادارو په دفترونو وکړي ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ په ورکولو کې په سمه توګه کار نه کوي. نور تفصیل د هارون بچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارامه حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سختدریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره په نښه کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادري د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته و نه ښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادري د جنازې مراسمو له نیغ په نیغه خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکنه کاږي له دې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو ازادۍ ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګرانې لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبري ادارې هم باید په خپل کار کې ریښتونی او بې پرې واوسي او پرېنږدي چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغېزمن شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د هیواد حکومت یوه کمیټي جوړه کړې او په دغه اړه یې په سیاسي او ټولنیزو حلقو کې هم بحثونه تود شوي، پوښتنه دا ده چې په اقتصادي توګه څومره ممکنه ده چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي او یا هم د یو خپلواکه کونسل حیثیت ورکړل شي. په دې موضوع د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د تیرو څو میاشتونو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامي حیثیت ته بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزي انتظامي بهیر د ورګډې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامي حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
نو داسې څه خبره نشته چې هلته کې او هلته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، زیرمې دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدای شي. بلکې زه به تاسو ته ووایم چې دغه کم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې کدا په صحیح توګه باندې ایکسپلایټ کړی شي او ساينټیفیک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي، نو دا دومره زیات خلکو ته اکنامک اپرچونیټیز او اکنامک ایکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساوي.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامي حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریځ د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنټ دی دا اینټي سټیټ آرګومنټ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو وو پکی مولانا امداد بیرونی امداد پاکستان راغلی، وو پک د گورنمنٹ ہاؤس تپا امریکی ورکڑی دا اولنی امداد پاکستان تا، نو دا پاکستان سٹیٹ جوړیدل شروع شو. بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت تا قرضہ او چندہ ورکړه، نو سٹیٹ جوړیدل شروع شو. بیا څه چلو شو چې د عالمی بینک سرا او نور بینکونو سرا معاہدے ہوشوی کہ لانگ ٹرم سافٹ لون بور گئی، نو آغا دا سٹیٹ جوڑے دل شروع شو. دا سٹیٹ دا جوڑے دو صرف ٹیکس ذریعہ نوی، دا سٹیٹ دا جوڑے دو دا ہم وی چے دا پاکستان حکومت آگے تا یو بجٹ ورکی کہ دے کے بتا سو مونگ تا واپسی کوئے ہیں آگا دے دا بیرونی بینکوننا عالمی اداروں نا ملکوننا قرضے اخستے شی، دا آگے سارا دا ٹیکسیشن سسٹم دا پارا یو موریٹوریم کے خودی شی دمرا وقت پورے بتا سو تمرا کم ٹیکس ور کوئے جاگے نے پس بتا سو دا پاکستان مطابق ٹیکس ور کوئے.
بلخوا دا پاکستان پا پارلیمان کی دا قبائلی سیمو دا استاد و مشر حاجی شاجی گل بیاوائی چی دا قبائلی سیمو انتظامی حیثیت نیوازی پا اقتصادی توگا ممکن دے بلکی دا بدلون با پاکستان تا گنش شمیر اقتصادی گٹے ہم ورو بخی.
15 ملین زمونگ آبادی زیادہ دا، نو پدے وجہ بانے چمونگ کا خود اول صوبے سر زم شو نو صوبے تم فائدہ دا انسی ایوارڈ کے بحیثہ ہوتا زیادہ ملے جی کمونگ زم تا صوبہ شوم نو انسی ایوارڈ کے جی هم مونږ ته به خپله حصه ملول شروع شي، بیا زموږ بارډر چې کم انکم دی هغه لیګلی شي، قانوني شي چې هغه زما په اندازه باندې کم سے کم د ورځې د 10 کروڑ روپو نه زیات راځي چې 3 اربه روپۍ میاشت شوه، د کال
د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبایلی سیمو د سیاسي، پارلماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خنمال دی وکړه سره په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو سره د بنو اوسیدونکو وای چې د خار ټول سړکونه او کوڅې په بد حال کې دي. د خلک وای چې باران نشي نو ټول خار د سخاو بونه ډک شي او بیا پکې د خلکو تګ راتګ نه کیږي. د سیمې خلک وای چې د سړکونو د جوړولو لپاره چې کوم فنډونه راځي هغه د سیمې حکومتي چارواکي لخپل ځان سره ساتي او لیوبل سره په لانجه کې وی. نور تفصیل د مردراز وزیر په دې ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا ضلع بنو خار اوسیدونکي ګیلمن دي چې خار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د خار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د خار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډ راغلي نو د بنو نه د کامی او صوبایي اسمبلی غړي د یو بل سره د ترکیاتي کارونو په فنډس په جنجال دي او د خار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلې چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وای
خانه جگل منوم دا لوی تکلیف تا ده شمماد خان تمیر سول کای دورانی صاحب تمیر سول کای چې توسه خپل سیاست سره کای خو په میون شه د خور غریب خلق ما چې ته د خیم پندینا چې بانی ده پر شوی دی دا سړک دا نالی دا پندینا دا په بانی باندې استعمال شي په دې نالی نه گنگیر چې ګړي پروډه شي گنگی غونډه پرته دی.
زه نه ملا ګلانی مش خو ول چې پیټیای ول وچنج رو والی او چنج می رسته شایونه لید هغه سړک پانا تا باشل ایروډ خدا سه خال دا کنه چې رشکیا تا پکړل او ګاډیون یا تا پکړل ته مې دا خطه تاو ور دم را چې کړې دی پښه او دی خپل شه سره ورته شوې دی چې یو جوړای خپل وته چې نو به جوړاوې دا مل تا په باندې درا خمو کو
وهاب خان منو مادو ایم پی ګون چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروت دی بیګامه به دردا میر ردی ته یو وړی کا غونډه فریاد کای چې دی خپل کیمه دا جنگ جګړه شری کړی او سیاسي دا جګړه په الحال باندې کی او دا کیم فاندینا چې رغلی دی دا فاندینا رب میر دې پر استعمال شي.
په دې اړه مو چې کلا د بنو نه د کمی اسمبلی غړی او وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړی شام احمد سره خبرې وکړې نو دوی وویل د خار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوڅې به جوړې شي. اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل خار دی او خار ته راتلون کې ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي نو د خار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي. منوسیان غوښتنې کړي چې کمې پیسې د خار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوې په هغې دې زر کار پیل کړي ځکه چې د دوی په وینا د خار سړکونه او کوڅې په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو تاسو ته د کورمه د زنو سیمو خلک وای د ماشومانو لپاره په جوړو شو سرکاري سکولونو کې کډوال دی ردی چې لوچی د دوی د ماشومانو ستکړې اغیزمنې شوی دی. د خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دغه سکولونه له کډوالو خالی کړي چې په وینا یې ماشومان خپل سبقونه په سمه توګه ووایي. د سیمې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې له کډوالو د سکولونو خالی کولو لپاره باید له پولیټیکل انتظامیې سره رابطه وکړل شي. تاریخ اورگزی پری رپورٹ لري.
په کورمه کې د مسعود آباد ځایي خلک وایي چې په سیمه کې د دوی ماشومان د تعلیم بنیادي سهولت نه محروم دي. ځایي کس پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې ماشومانو د زده کړو لپاره یوه ودانۍ جوړه شوې ده خو پکې سبقونه نه ښودل کېږي ځکه چې په هغې کې یو شمېر کډوال د کالونو راهیسې میشت دي.
ساده د سکولونو دپاره هغه ساده هم نه لري دي. کله چې باد باران شي خوړي د وځي نه هغه سکول بیا هم نشي تللی. دلته چې څومره هم ماشومان دي هغه د تعلیم نه یو قسم ته پوتي.
مسعود آباد سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د مسوزو قوم د شپږ سو نه زیات کورنۍ اوسېږي. ځایي مشر ملک سردار خان مشال لوډیو ته وایي د مسعود آباد دغه سکول ته یو شمېر کډوال په 2008 کال کې فرقایزه شخړې د شروع کېدو وروسته ورغلي دي او اوس هم پکې ژوند کوي. ځایي خلکو تر مخه تر لسم جمعه پورې دغه سکول د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی و چې دا اوس د ذاتي کار لپاره استعمالیږي. د تعلیم محکمې مشر مجید ګل مشال لوډیو ته وایي سکول د کډوالو نه خالي کول زموږ نه بلکې د پولیټیکل انتظامی کار دی.
د
منځنی کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ وصال خان خټک مشال لوډیو ته وایي په مسعود آباد کې خلکو ته دوی د تعلیم سہولت نشي ورکولی ځکه چې د مسعود آباد په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه هیڅ داسې ترقیاتي کارونه نشي کولی. د مسعود آباد ځایي خلک وایي تعلیمي بنیادی حق دی او که حکومت ورنه کړو نو احتجاجونه به پیل کړي. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې په خپله ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د تصویر په ځای تشه توره صفحه خپره کړې ده. په داسې حال کې چې ډېری افغان میرمنې له څرګندېدو په رسنیو د خپلو تصویرونو له خپرولو څخه ویریږي، د یو این ډی پی چارواکي د ښځو ناوړه وضعیت ته پام اړول د دې ګام هدف بولي. نور تفصیل د احمد تکل نورو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی پر خپل ویبپاڼه د یوې افغان میرمنې د دردونکي کیسې پر سر د دې میرمنې د تصویر پر ځای یوه تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشرې په مستار نوم د یوې 19 کلنې ننګرهارۍ پیغلې کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپلو ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یوه نږدې خپلوان سره کوژده شوې، ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربره زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بیل نظر لري. ګلبشره خپل پلار او تره ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغو دا خبره مني خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشره د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یوه خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو این ډی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بې اسرې نجلۍ د مروې فضلي په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي خو ورته ویل کېږي چې د هلک په نشتوالي کې هیڅ هم نشي کولی او هلک نه حاضریږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغو ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده، خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینۍ مرستندویه وه وایي هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي.
احمد تکل و سرزو د یو بل ریپورت طرف ته. په مومند جلسې کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو یوه میله پیل شوې ده. د فاټا سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د میلې او جوړونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا میله به تر 13 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرچ به پرې راسي. نور تفصیل د شانواز ترکزینا اورو.
په محمد اجنسی کې د لوبو دویمه لویه میله شروع شوه چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولی وروسته به د اجنسی په سطح د لوبغاړو مقابلې کول شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شویو لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکریټریټ لخوا په محمد اجنسی کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلینګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس دی، دین علاوه د کوم میجر گیمز دا ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې موږ پوره یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف ایونتونه موږ پیش کوو او خلکو ته به موږ ښایو.
د کود محمد اجنسی د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستو لپاره کوشش کوي چې ګنې خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیول دی، دا چې ذهني کې دی چې کوم تناو شکار یا هغوی چې دی سي د لارې ته راړی یو دوی ته پکې ډېره فایده ملاوېږي، غلطو سرګرمیانو نه پکې دی دوی رئیساري او نور چې دی د شوق نه ټول لوبغاړي پکې لوبېږي. دغه شان موږ هم پکې دی کې عیسی اغوستل غواړو.
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته دی. د مرکزي محمد ادبي ټولنې جنرال سیکرټري رحمشیر ریحان وایي چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډېر خوشحاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا دې مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې هغه د ښه نه ښه کلام ولیکم او دغسې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښ شي او هغه یو ښه پیغام هم وي او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم د هغې چې کوم انعام دی په هغې کې زه په اول نمبر باندې راشم.
دې لوبو لپاره 2 میلیونه روپۍ ښودل شوي دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمد اوسیدونکو لوبغاړي برخه اخیستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو وست خبرونه په خیره کې د بشیر ګواخ نه لند خبرونه اورو.
د خبر پختونخوا 400 د شبقدر تحصیل په کچرو کې په نننی ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په نا په برید کې خوښه 25 کسان زخمن شوي هم دي. تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان د صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال ریډیو ته نن وویل چې دوی د تعلیم د امول لپاره ځینې ګامونه اخیستي دي او کوشش کوي چې ډېر ماشومان سکول ته داخل شي. تاجکستان هیله ښودلې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې برخه شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د تاجک سفیر له خولې لیکلي دي چې د پاکستان او تاجکستان تجارت به په 2 کلونو کې 50 کروڑ ډالر ته زیات شي. افغان ولسمشر وایي د سولې غوښتونکي دی خو هغه کسان چې له حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولیسو سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د روس دفاع وزارت ویلي په شام کې د بشري موادو د لیږدولو لپاره خپل پوځي مرکزونو ته د لاسرسي ورکولو لپاره تیار دی. د دې وزارت ویان ایګور کوناشنکوف ویلي کېدای شي مرستې د شام په ترتوس بندر کې د دوی په پوځي مرکز کې وساتل شي. ایران د خپل هیواد تر ټولو پیسهدار سړي بابک زنجانی ته د درغلیو په تور کې مجرم پیژندل کېږي وروسته د مرګ سزا اورولې ده. او عراقي چارواکي وایي د دې هوا سرکار بغداد سره نږدې پرون په یو ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د دې بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په خپل سر اخیستی.
لین خبرونه مو د بشیر غوښ نه واریدله اوریدونکو هم دې سره زمونږه نننې خبرونه ختم شوي. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیسا اجمل د خبرونو ویان بشیر غوښ او تکنیکی همکار جانتن درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.